سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه د سلواغ ولسم وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی په مکې د دې سات خبرونه ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر مړ شو. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرونه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده خودل شوې. د اسماعیلیا ویب سایټ د معلوماتو له مخې دغه خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. هغه خان په شل کلنۍ کې هغه مهال چې د هارورډ پوهنتون محصل وو د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې دېرش وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونا جوړ کړی او میلیونونه پلویان هم لري. دغه خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي د رغنیزو پروژو لپاره یو میلیارد ډالره کلنۍ بودیجه لري. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه خزی او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن د دلوي ولسمه په 2 جولای اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې یې دوه خزی او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا د برابرولو په تور هر یو نه دېرش درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره پر یو کال بند هم محکوم شوی دی. په یو اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې د ایکس یا پخوانی ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوی چې پرون د دلوي شپاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې اخلاقي فساد بللی هر یو نه دېرش درو وهل شوی او په دوه کال بند هم محکوم شوی دی. طالبان په افغانستان کې بیا ځلې واکمنۍ د پایل راهیسته پر تورنو کسانو د فزیکی سزاګانو عملي کولو پایل کړی چې د بشري حقوقو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې کړې دي. د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقوقو اصول ته درناوی وکړي. په زور د افغان کډوالو ایستل دی ودرول شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو ونباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د اجازه ورکړي څو هغوی په خپل خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو ایستلي دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړې ده. له بلې خوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. د بار جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري پر څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور اسکر وژلي او وی برمته کړی دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د فبروري په 15مه د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبروري پر څلورمه د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوز پر رغزی امنیتی پوسټه برید وکړ چې وروسته نخته پیل شوې ده. د وی په پیخه کې څلور پوزیان وژل شوی او وټنه جوړل شوی دي. استخباراتي چارواکو دا ونول چې آیا په دازو کې وسلوالو تام مرګ جوړل وخت او کنه د پاکستانی ځواکونو پر د امنیتی پوسټه د برید مسولیت تر وسه کومېډل نه دی منلای. بلخو د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو پر یو لوړپوړي چارواکي د فبروري پر 15 د نوم د نه خودلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینا میله هم بلل کیږي. درې پولیس سرتیری لخپل کورونو تختولی دي. د پولیسو د تختونې مسولیت هم لا تر وسه چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ ناوخته د سلواغې په 14 په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. سلامونه دې خبري ټولګه ته مزه فرشته سها کار کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برابر سره دا وری چې په اسلام آباد او راولپنډي کې یو ځل بیا یو شمېر افغانان د خپل ویستلو نه شکایت کوي.
د کار کوم کور مې دی او د تپاتې شوم نو اوس د هر څه پک دم دومیا شګي دا ټول ساس کول دا موږ لپاره ډیره مشكله ده.
او د دې تر څنګه دا راپور هم لرو درته چې راشد خان په شلوري زوسیالیو کې دا نړۍ د تل ټولو غوره توپ چون کی لقب خپل کړی دی او خلک ورته خوشاله دي.
خوشحالی زایده چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت یې د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د دې تر څنګ د نورستان ولایت نه د غورسی او نورو دودیزو لوبو په حق لدرته هم جالب راپور لرو.
کوسی یا ورسی په نورستاني ژبه کې ورته څو موش ورته وایي. کوسی په نورستاني کنده ورسی کوي کیږي او موش یا موشی یا موشه لوبه کوي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام پایل کو د دې خبري ټولګو د راپورونو په برخې د پاکستان حکومت له پلازمېن اسلام آباد او رابل پنڈی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان رسپانی ویلي حکومتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول د عملي کړي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وښی.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي کې میشت رجستر شوی افغان کډوال لدی سیمه وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شاباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان لمخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانی پر راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت لدی وړاندې اعلان کړو چې د پی او آر کارت لرونکو افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څنګه دی ویلي. خو د ډان راپور پټکو حکومت چارواکو تلار خو نه کړی چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډه کې میشت افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې ول سیزه کیږي چې په دې خار کې اوسېږي او اوس چې لدی سیمې ستل کیږي سخت اندېخمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه جی کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو ورکوې دکان لرم. دلته کار کوم کور مې دی او دلته پاتې شوم نو اوس زه د هر څه پرېږدم. دومیا شتګي دغه ټول ساس کول دا موږ لپاره ډېره مشکله ده او نکیږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لوړ شو د دې پرېدو بل کار ته لوړ شو پیښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت لدی پریکړه ورسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دی.
پولیسو اوس نه تنگول راغست دی افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړی د کډوال ته دا ډیر زیات لګ موده ده نو دی باندې حکومت کدی چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږ اولنې غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو زندگی دا ته په 45 ورځو کې راغونډول داعش امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي، نو دغه مخنیوي لپاره تاسې هڅې دغه کوي تندې کوي. هغې په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 4 میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو، بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوی. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید لدی دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ کله ازادۍ رادیو نه اوري د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره بیان وی لړۍ پیل کړې ده. په همدې اکله تاسو د کرام الله اکرام راپور واوري د وس هم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل را سره د ټلیفون بلی کړي دی. دوی نه به واورو چې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی او دغه پروسه تر کومه حد پورې مخته تللې ده. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میاخیل صاحب را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی. سلامونه میاخیل صاحب، تاسو زموږه غوړی فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده تر څو چې میاخیل صاحب را سره وصلېږي ور به شو د خبرونې یو بل راپور ته دا راپور به راوخلو بیا به میاخیل صاحب سره وصل پاتې شو. د کابل هوایی ډګر یو شمیر مسافر وایي چې لتیرې ورځې د دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبانو د حکومت پوځي موټر د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر او کورنیو یې نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ تر سره شوې دي او هغه کورنیو ته د کابل د هوایی ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل مسافر او ته په تمه وو. په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی. دغه راپور به واورو بیرته هم خبرونه ترا ګرځو.
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمېنې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمانی دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و محتوی نظامی هم.
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری
اجازه نه ورکړل شوی.
امسا بسیار گدوهدی زیاد بود، موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتللی و زکا کورانه موله حج نراتله. نن سهار دیره گدوهدی و پوزی موترو تگ را تکا و او موگ یه پرین خودو چه دنه نولار شو. همه غلطه پساتونو پا تمه و پونش و چه چه خبره و چاته اجازه
نه ورکوله. خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونې لامل مشخص شوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په درېمه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو زموږه له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکو لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بولی او افغان لوبغاړو ته د لا بریاو هیله کوي. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکاره کړی دا نو وړي یې ستایلی دی. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 وکټو په ترلاسه کولو سره په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکو یا بالر لقب خپل کړ، یو شمیر افغانان د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما د باندې کشورای ام چون
د هندستان، استرالیا او انګلند په سیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشټون سره سره دا لقب ترلاسه کوي. دا پر اختیا د ویار زائدې
د پلازمینه کابل اوسیدونکې زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولی.
ټول افغانان ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالي زیاده چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې اساس ازادي راډیو ته وویل
د دې په لایم چې زموږ د ملي کرکټ ټیم په نور لاسراوړي او تل د خپل ملي ټیم خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړیو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نشو. خو نوموړي د سه شنبې په ورځ د فبروري په 4مه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5مه نیټه په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي چې راشد خان د وکټو شمیره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې 13 ورځ د فبروري په 4مه نیټه د 2 ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپچونکو ډوین براوو شاته کړ. ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 601 وکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و. له راشد خان او ډوین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل نارائن د 1541 وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 1531 وکټو او د بنگلادیش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلوریزو سیالیو کې د غوره توپ اچونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په 10 نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 601 امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپ اچونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپ اچونکو لقب خپل کړی دی.
تاسو زموږ کله آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان اړوند راپورونه متر دي د ما واورېدل. د خبرونې په سر کې مو د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په وړاندې د پاکستان حکومت نوی پریکړې په اړه مو راپور واورېد. وسام خوشبختانه زموږ د خبرونې میلمه د په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل صاحب را سره په خبرونې کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی، نل دې چې زمونږه بلنه مو منلنه. میاخیل صاحب، په سر کې دراته وایي چې د پاکستان حکومت دغه تازه پریکړه د افغان کډوالو پر وړاندې د افغانانو وضعیت به کومې خواته بوزي؟ افغان کډوال چې هلته د دریم او دوم ملکونو ته تک د پارلته دي او ډیری افغانان یې قانوني اسناد هم لري، دغه تاسو څنګه ارزوي؟
بالکل اسناد نه لري. دا سرور قسم مهاجر دی، دی تم ویلی چې تاسو دا په سرور طبقه ویلی شې دی، دا واخله تاسو ځان تم کار آسان کوي. دا کوم مهاجر چې د سرحد کله کراس کوي د راځي، لکه دا کوم خلق پیوار هولډر چې دی، دا هم غیر قانوني راغلی. که تاسو دې ته غیر قانوني وي یا اسناد نه لري، دا ټول غیر قانوني راغلی. او دلته بیا هم دا تاسو قانوني کړی، تاسو ول اسناد ورکړي دي. نو په کار دا چې ټول تاسو قانوني کوي، پاکستان حکومت سره کینې تفاهم تګر سه سره داخله کې د دې سټینز نه وباسه. دا دې علي اسپینګ د فلحال موجوده چې په اسلام آباد کې روانه ده، چې دې خلکو لپاره یو ذهني دغه مرز پیدا کړی دی. د سی سی هولډر ته ویلي چې بالکل همدا دغه وزي سي د بزي افغانستان ته مستقیما دغه ته ویلي هغه کیسونه والا چې تاسو بیا د شتم د مارچ پورې ځي، د شتم د جون په ټیم ورکړ دی چې تاسو په ټیم کې ځي. دا کوم چې غیر قانوني یا کومې شادشتي مشکل کا حل شي.
میاخیل صاحب، تاسو ویلی چې دا نن تاسو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر سره تاسو هم ناسته درلودله، د غوی چارواکو سره تاسو لیدنه وکړله، د دغه نړیوالو موسسو موقف تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی خپل موقف او دوی خپل خبرګون واضح کړه د پاکستان حکومت پر وړاندې، دوی دغه د پاکستان حکومت دغه فیصله یا دغه پریکړه غندلې ده، آیا دا به ځای ونیسي او که دوی باید یو اقدام کی د کډوالو د پاره د هغه کډوالو د پاره چې په افغانستان کې د اوسېدو زمينه او هغه ورته نه د مساعده دوی په پاکستان کې کډوال دی او خپل کیسونو ته منتظر دي. ډيري کډوال وای چې دوی ویزو ته پیسې هم تابل کړي دي او اسناد لري د سفارت خط لري، باوجود دغه بیا هم دغه کډوال په جبر استل کیږي، زورول کیږي. په دغه اړم په دغه ناسته کې تاسو خبره وکړي
د دې اکلم ته موږ مستقیم دغه سي د سوال په شکل کې دا کیږي چې تاسو فرض مثال په دې کې ناکام شي، په دې اړه ځل کې چې تاسو په تش غندنه باندې منکېږي، تاسو دا غندې د عمل کدا چری تاسو په دې کې ناکام شي، پاکستان په دې خپل دریز نه چې دې روس ته نشي دا عملي کی نو تاسو به بیا ساکس له ملي په دې باندې کې مهاجر سره به تاسو سکوي نو دوی کې دي لا جواب نو نو ان شاء الله د څه باندې کېږي ان شاء الله موږ وېدې چې خبرې روانې کړې دي د دې جواب موږ مخکنی خبره چې تاسو ته مې وکړه او موږ دې جواب دی مثبت نه نکړه ان ته موږ مطمئن شو دې خبرې نه چی دی به پاکستان حکومت باندې فشار راوړي زور راوړي او یا دې پاکستان مطمئن کی چې دا افغانان هغه پیوار هولډر خو دې سنې یو شرط دی دې صرف دې پیوار هولډر ته د امیدواري خي چې دا لکه موږ به شکو په د انورو ته د سیمه د واري زما په نظر نه راځي لکه د دوی نه د سیمه څخه خبرې غوښنه ورېدلې چې یا به دغه ولا کې شنو ولا بچکی او یا به سیسی ولا بچکی سره دغه پیوار هولډر ته لګي توجه زیاته ده او د انورو ته هم نه باغم مطمئن نه چې پیوار هولډر به دوی چې بچکی موږ ورته بل خبره وکړه موږ ورته چې دا 15 کال د هجرت شلو نو د 15 کال په هجرت کې دا ممدا نن سبع فشکنګ نشته ټیم دی بنځه نشته ټیم دی کال ټیم دی دا سلسله نور خدمت کوي زمونږ له چی تعلیم نه پاتې دي زمونږ به خبره ذهني بیماران شي تاسو په خاص ستراتیژي افغانستان پاکستان جمع د نچار د مهاجرینو نظر په کې واخلي نور د دې هجرت دغه ته د بنځه کلنې دورې ته د پاتې کې کېدی
چې
زمونږ نظر په کې واخلي ته مطلب حل شي
مننه مې خپل سپور ودان چې خبرونه کې را سره وي په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میاخیل صاحب را سره په خبرونه کې ویل مو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غورسی په ګډون غنې دودی زیلو بشتون لري. ځای اوسیدونکو وایي دغه لوب ساتلو او ورته د وادي ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپل مټو پیسې لورکېدو شو یي دا لوب ژغورل دي. د کانتیوا ولسوالی په مرکز برخه کې چې هوارو غرونو یي سپین واورین لباس غوسته اسمه کې کنګل او هوایي سخت سړه د خو بیا هم څو تنو ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا خوسی په لوبه بوخت دی. هر ډول کوخه کوي چې پر بلا بریا تر لاسه کړي. په دې اړه ډیر جالب راپور زموږ همکار لسیمه چمتو کړی وای بری.
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخي هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی غورسی یا خوسی د دودی زلو بمینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوب تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قوبی شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوب په اړه ازادي رادیو ته ویل
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وای کوستر په نورستانی کې انده غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وای. پس تاسو په نورستان کې دا لوبه ډیر محبوبیت لري او ډیر اوږد تاریخ لري. ځوانان اکثرا انده ورزش باندې بوختي داسې کیله یا داسې آبادی ونی چې ژمه کې دوه درې لوبه حتما چې د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وروندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداری همکاری نه دا کړي. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه لخپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو انانات دی د ژوندي ساتلو دپاره. ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې مونږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټ چې هغه ټول